مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې غړې کې زغل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وایي. په روانه غړې کې د پاکستان خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننی او ځانګړي راپورونه هم درخورو. دوه اونیزې خپرونې تاندې هلي او قانوني لارې هم لرو، خو تر ټولو اول تازه خبرونه له عبد الحی کاکړه وو.
پاکستان د فوج ویان د افغان طالبان لپاره افغانستان پنځه اتیا فیصد سیمو نیولو اقدام مطالبه خبر لیده. افغان حکومت د اروپایي هیوادونو خاص کړي چې طالبان لخوا د تشدد زیاتېدو د کرونا وایرس له کبله دې هغه هیواد ته تر غوښتونکو دوو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. په پاکستان کې کرونا وایرس په یو سو اروپ کې نولس کسان اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج ویاند د افغان طالبان لخوا د افغانستان پنځه اتیا فیصد سیمو نیولو ادعا مبالغه بللې ده. پرون د پاکستان شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز ته په ځانګړې مرکه کې د فوج د اړیکو ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان له پنځه څلوېښت وخت تر پنځوس فیصد مځکه نیولې ده. طالب مشرانو د جون پر نهمه نیټه د ماسکو د سفر پر مهال په خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې د افغانستان پنځه اتیا فیصد سیمه یې قبضه کړې ده. بابر افتخار د طالبانو اوسنۍ جګړه یو جارحانه مرحله وبلله او ویل باید مسله د خبرو له لارې حل شي، که نه نو د ده په وینا دا ستونزه به په کورنۍ جګړه واوړي چې په خبره د هیچا به هم پکې ګټه نه وي. دا په افغانستان کې د تشدد تر زیاتېدو وروسته لومړی ځل دی چې د هغه هیواد لپاره د پاکستان فوج تفصیلي دریځ مخې ته راځي. نوموړي ټوله مرکه د افغانستان د حالاتو په اړه وه چې پکې د سولې عمل، د هند اندېښنې، د امریکایي ځواکونو وتلو، د بین الافغاني مذاکراتو تر څنګ د افغان کډوالو په موضوع خبرې وکړې. افغان حکومت او ولس تور لګوي چې د هیواد د ناامنیو سرچینه یې پاکستان دی، خو بابر افتخار دا تور رد کړ. د افغان حکومت له اروپایي هیوادونو خواست کړی چې د طالبانو لخوا د تشدد د زیاتېدو د کورونا وایرس له کبله دي هغه هیواد ته تر راتلونکو درو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدنې وزارت د جولای پر لسمه نیټه بیان کې ویلي چې جنگي وضعیت او د کور نولسمې ناروغي د درې میڅپې په هغه هیواد کې اقتصادي او ټولنیزه ناارامي رامنځته کړې ده. د وزارت په خبره هم له دې امله دوی د افغان کډوالو د ورستنېدو خبرې اندېښمن کړي دي. وزارت زیاتوي چې تر څو وضعیت ښه شوی نه وي تر هغو پورې فکر نه کوي چې په زوره د ورلېږدو څو کې کډوالو لپاره د هیواد اوسنی شرایط مناسب دي. په بیان کې په یوه هیواد دننه د خلکو بې کوره کېدو پر زیاتوالي او د پناه غوښتونکو بهرني هیوادونو ته د تلو پر نوې څپه اندېښنه ښودل شوې. په افغانستان کې طالبانو په زیاتېدونکې توګه سیمې نیولې دي. په دې هیواد کې روسه پورې یو لک یو دېر زره کسان په کرونا اخته شوي او پنځه نیم زره ورزخم رسوي دي. د پاکستان رویت هلال کمیټې اعلان کړی چې لوی اختر به د جولای پر یوویشتمه نیټه وي. پرون په کراچۍ کې د رویت هلال کمیټې غړو د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحجه میاشت لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته وویل چې میاشت نه ده لیدل شوې.
پاکستان بھر میں کسی بھی مقام
پر د پاکستان له هیڅ یوې سیمې زخم د میاشت د لیدو شهادت نه دی ترلاسه سوی. نو ځکه په اتفاق رائے سره فیصله وسوه چې لومړی ذوالحجه د جولای پر یولسمه او لوی اختر به د جولای پر یوشتمه نیټه وي. په غونډه کې موسمیاتو محکمې او د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت چارواکو هم ګډون وکړ. په پاکستان کې کرونا وایرس په تیر شواروس کې اوویشت نور کسان وژلي. د دې هیواد صحت څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې نولس سوه اتیا نور کسان د کووډ ناروغۍ باندې اخته شوي، خو په همدې موده کې نهه سوه اته ورزخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې د کرونا وایرس وهلو شمېر یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دی. چارواکو اندېښنه ښودلې که د وایرس د مخنیوي په اړه پر حکومتي لارښوونه عمل ونیسي نو ښایي هیواد د وبا له څلورمې څپې سره مخامخ شي. چارواکي وایي د سومالیا په پلازمېنه کې ځانمرګي برید لږ تر لږه اته کسان وژلي. د جولای لسمې د برید ذمهواري توندلارې ډلې الشباب منلې ده. د سومالیا د پولیسو ویان صادق عادم علي ویلي چې د حملې هدف د مقدشو د پولیسو کمشنر فرحان محمد قارولي وو، خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی. الشباب له کلونو راهیسې په ولسي وګړو او حکومتي ځواکونو برید کوي چې هدف یې په دې هیواد کې سخت مذهبي قانونونه نافذول دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لرینه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. کوم غوسه سپام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویل دي چې د جولای پر لسمه د میټرک او انټرمیډیټ امتحانونو په پیلولو سره حکومت د لکونو زده کوونکو راتلونکو له خطر سره مخ کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې د کورونا وبا له وجې زده کوونکو زده کړې بشپړې کړې نه دي او حکومت په ناڅاپي توګه امتحانونو اعلان وکړ. حکومت وایي چې د امتحانونو نوټس یې په مئی میاشت کې خپور کړی وو او نور نشي کولی چې امتحانونه وزنډوي. نور تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورت کې وو.
په نهمه جولای د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوند هم اسمبلی ګنون مخکخان حسن اقبال خواجه صدر رفیق او پیپلز پارټۍ راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ګوندونو نور غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي امتحانونو ته چمتو نه دي او دا د یوې نیمې یا دوه میاشتو پورې وزنډول شي. د دوی په خبره ځکه چې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې بندې وي او په کورونو کې د انټرنیټ د ناقصه انتظام یا نشتوالي او بجلی لوډ شډنګ له وجې هم زده کوونکو په سمه توګه آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي. خواجه صدر رفیق اسمبلی ته په وینا کې ویل چې له څو ورځو راهیسې زده کوونکي په احتجاج دي او دوی هم غواړي چې پر دې مسله له حکومت سره خبرې وکړي خو هغوی یې نه اوري. نو د په خبره له دوی سره له اسمبلی د بایکاټ کولو پرته بل لار نشته.
50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے.
د 50 لکه ماشومانو مسله ده. لکونو ماشومان امتحان ته تیارې نه دي کړې ځکه د تعلیم څنګه چې ستا سمارټ یا جزوی نصاب وای هغه هم ټولز د کونکو ته نه دی خودل شوی. دوه میاشتې پس چې تاسو بیا د فیلز د کونکو لپاره امتحانات جوړوئ نو اوس یې ولې فیل کوئ؟ په یو ځل ترې دوه میاشتې پس امتحان واخلئ ځکه چې له فیل کېدو سره د زده کوونکو مورال خرابېږي، وخت یې خرابېږي او په ښو کالجونو کې ورته داخله اخیستل ګرانېږي. حکومت غواړي چې ماشومان فیل کړي او تر فشار لاندې راولي او زموږ خبره نه اوري. نو موږ خو نور څه نه شو کولی خو پر دې مسله د احتجاج په توګه له اسمبلۍ واکاوټ.
د رسول حقو دا چې د تعلیم او پېشورانه تربیې وفاقي وزیر شبکت محمود د میټرک او انټرمیډیټ امتحانونو ځنډولو د اپوزیشن غوښتنه رد کړه او په 9 جولای په خپل یو ټویټ کې ویل چې د امتحانونو په ځنډولو سره ولې هغو زده کوونکو ته سزا ورکړي چا چې پوره تیاری کړی. همدار څرګندونې په 8 جولای د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیې پارلماني سکرتري وجیه قمر اهم اسمبلی ته په خپل وینا کې وکړه او ذات اکړه ک یو خوا د کورونا وبا له وجې امتحانونه له مارچ میاشتې څخه تر دې د ماوزنډول شول. نو بل خواز د کونکو ته نصاب اهم رقم کړل شوی کوم چې ورته آنلاین خودل شوی او دوی نور امتحانونه نشي زنډولې. خو د باجول د عثمان خیل تحصیل د ګردی کلی سکول د لسم جماعت زده کوونکی محمد عمر چې د جولای په لسمه یې د فزیکس پرچه ورکړه وایي د حکومت له پریکړې خوشاله نه دی او باید چې امتحانونه یې زنډولې وي. نو موري په لسمه جولای مشالې ډوته ویل دا منی چې نصاب رقم کړل شوی خورد په خبره د کورونا لوجې سکولونه بند وو او په سیمه کې د خراب انټرنیټ لوجې بيخي آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي.
پیپر آسان ہوگا سلیبس مطابق ہم اسکول کے کار نہ دیکھے گئے سر جی اسٹڈی فکر نے اور اسکول لکار پہ مطابق کی گئی سر جی اسٹڈی ہم نہ کہہ دلا جمن کم کار نہ دیکھے گئے سر دل تھا سادہ موبائل ہم سے کار نہ کہ
بلخو د وفاقي تعلیم او پارلماني سکرتري وجیه قمر په 9 جولای سمیت ته بیا خپل وینا کې ویل چې د میټرک او انټرمیډیټ امتحانونو ځنډول په موضوع دوی په 8 جولای په اسمبلی کې په تفصیل سره خبري کړي او د تعلیمي عمل جاری ساتلو په هدف دوی نور امتحانونه نشي ځنډولې.
بلوچستان میں ایگزامز ختم ہو گئے ہیں.
په بلوچستان کې امتحان نوښول په سن کې امتحانونه په ختمې دودي بلدا شي. دا یو سایکل دی چې اول امتحان نو شي بیا نتیجې راځي او بیا په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي کیږي. نو موږ دا سایکل نو شو ماتولې ځکه ممکنه نه ده چې دا پروسه وزنډول شي.
دا په داسې حال کې دا چې کله د جولای په 14مه د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر اعلان وکړ چې له 9 تر 12 جمعه پورې امتحانونه به نور نه ځنډول کیږي. نو د ملک په مختلفو برخو کې زده کوونکو د حکومت د دې پریکړې خلاف مظاهرې وکړې او وی ویل چې د کورونا او ناقصه آنلاین کلاسونو له وجې زده کړې په سمه توګه نه دي کړې. نو حکومت دې امتحانونه وځنډوي چې دا رنګ دوی خپلې زده کړې سرته ورسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال لته تاسې اغوګي د مردان پولیس وای چې د نرخزی مبشر سید اورف کالجی د وژنې په تور یې څلور کسان نیولی دي او د جولای پر لسمه یې عدالت ته وړاندې کړی دي. د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره یوه اداره وای چې په تیرو څلورو کلونو کې اتیا نرخزیان وژل شوي دي. حکومت د نرخزیانو د وژنو زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره ځینې قانوني اقدامات اعلان کړي دي، خو مدني فعالان وای پر دې سل په سله عمل نه کیږي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د مردان پولیس وایي چې د خواجه سرا مبشر سید عرف کالجی په وجنه کې ککړ کسان یې نیولي او د جولای په لسمه یې مقامی عدالت ته وړاندې کړل. خواجه سرا کالجی د تیر جمعې په شپه د تختبه په سری بالول سیمه کې د موسیقۍ د یو محفل پر مهال په ډزو وجلې شوی و. د جولای په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساړو شاه تاڼۍ ایس ایچ او زبیر خان وویل چې په وجنه کې ککړ دریو کسانو کې دوه نیولي دي. د خواجه سراو د ټولنې د خیر ښېګڼې تنظیم مندل فاونډیشن وایي د مبشر سید یا کالجی وجنې سره په تیرو څلورو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شو خواجه سراو شمیره اتیاو ته ورسېده. خو د تنظیم مشره میډم ارزو خان وایي چې که څه هم د ډیرو وجنو ذمہوار نیول شوي خو د سزا نه بچ شوي او اوس هم آزاد ګرځي. په 2018 میلادی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د خواجه سراو د تحفظ لپاره د هرې ضلع په کچه پولیس پروټیکشن کمیټه جوړ کړې وي. د دغه کمیټه د قاعدو او ضابطو له مخه چې کله هم یو خواجه سرا د موسیقۍ کوم محفل ته بلل کیږي، نو د هغه سیمې پولیس تاڼه کې بعد شخصي ضمانت وړاندې کولو نه پس محفل ته ځي. خو د پېښور د ضلع کمیټه یو غړي تیمور کمال د جولای په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا تشاب په نامه کمیټه دي او د کلونو نه د دې ابتدایي غونډې هم نه دي شوي.
چې پولیس سیدا ایس او پی جوړ کی، پولیس سی آئی جی لیول یو نوٹیفیکیشن کی پورا سوبی دا پارا چې هغه کوم تانی سره هم ترانجنډر ریاض تصویر دی هغه دې پدې فون کی او دا یو ریټن شکل کی راولي چې کوم ترانجنډر چرته هم پروګرام لزی هغه به باقاعده تانه کی انٹری کوي او هغه سره چې کوم خلک بوزي هغه به انٹری کوي او تر واپس راستو پورې به دغه خلک ذمہوار وي. خو هغه پولیس تر اوسه پورې هغه نوټیفیکیشن ونه شو. دا ایس او پی سی تاسو کومه خبره کوي دا اوسه پورې نوټیفای نه شو. کبل طرف ته موږ پورې ته د سلتیرو سلورو کالو نه ترانزینډر پروټیکشن پالیسی پرته دا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سره
بلخوا د غیر دولتي ادارې بلو وینز د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم د خواجه سراو د وجنې ترشا یو بل سبب ته په اشاره سره وای چې دا ټولې پیښې هغو خواجه سراو سره شوي چې پر خطره ماحول کې ژوند کوي.
That incident is zero. The total incidents which should be deemed that are Khwaja Sarao Sharaf should be deemed to be music, dance, sex or prostitution records. Because that is a risk behavior. We don't know that there are some cases that are not a problem. There are some cases that are not a problem. There are some cases that are not a problem. There are some cases that are not a problem. There are some cases that are not a problem. There are some cases that are not a problem. There are some cases that are
د جولای په لسمه د پېښور د پولیسو مشر یاسر افریدی ومنله چې د دې وجنو ذمہوار ځکه د سزا نه بچ کیږي چې د پیسو په ذریعه شوې راضینامې عدالتونو ته وخول شي.
او دې کیسونه چې میکسیمم کیسز دي کې کم کلپریټس آزاد شوي دي، نو دور سره راضینامه کړې ده. یا واټس ایور واز د کیس په دو کورس کې خپل راضی نامه شو کړی دا چې بای مون دو سره اوس ایشوز ختم شو می بی منی سپیکس اور سمتنگ لائک دیٹ فردر دی کے لاس پکار دی بالکل لیگل سٹیٹس پکار دے بالکل دس ایو ایس او پیز جو شوی ہو ٹو پروٹیکٹ دا ٹرانسجینڈرز او دا دو چھ اغاو او دو کے مو اس کو دونا پورے دا چھ ازمو کم ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل زی اگی کم مو پشاور پا سطح باندے کوآپٹڈ ممبرز خستی دی چھ کم دا ٹرانسجینڈرز ایشوز پارا اخکار کئی زما خپل پرسنل کیپیسیٹی کے یو بل کار مدا ضرور کرے دا چھ مو یو جینڈر پروٹیکشن یونٹ جوڑ کرے دا پشاور پستا ہر یو سرکل کے دا
د غیر دولتی اداری منزل فاؤنڈیشن مشرا میڈم آزرو خان وائی چدا محال خواجہ سرا ٹولنا د نور وختن پر پرتلا د سخت گواخ سرا مخدا او د روزانہ پر بنیاد د خواجہ سراو د تختونو زورونو او قلمگنو پیخیرا مستکی گی
مجید بابر جتا سر رپورٹ پڑا دیکھو نن د جولای یولسم د آبادی زیاتیدو زیانونو په اړه د آگاهی او د نفوسو د کنټرول نړیوال ورځ ده. په پاکستان کې حکومتي او نه حکومتي ادارې وای هلته د آبادی زیاتیدو رفتار د سیمې د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی او د دې لامل دا دی چې خلک زیات ماشومان زیږول غواړي. پوهان وای که د یو هیواد آبادی زیاته وي او یا په چټکۍ لوړیږي نو بیا حکومت خلکو ته بنیادي خدمات نشي رسولی. د پاکستان حکومت د 2013 کال په پای کې د آبادی کنټرولولو تګلاره جوړه کړه او یو شمېر اقدامات پیل کړل چې د پوهانو په وینا کاملی شي نو د هغه هیواد د آبادی زیاتېدو رفتار کمیدی شي. د ملګرو ملتونو د آبادی چارو صندوق وای که ښځې په تعلیمي اقتصادي او سیاسي ډول واکمنې شي نو په نړیوال کچ هم آبادی کنټرولېدی شي. پامیر ساحل په پاکستان کې د نفوسو زیاتېدو وجوهاتو او د آبادی کنټرول اقداماتو ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د آبادی د مطالعاتو حکومتي مرکز وایي د نفوسو د لوړېدو شرحې کنټرولولو هڅې کوي ځکه چې که آبادی په وسنی رفتار زیاتېږي نو هیواد له لویو چیلنجونو سره مخامخېدای شي. د دې ادارې د څېړنو او نظر پوښتنو د څانګې مشرې ازرا عزیز د جولای پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې له 1990 میزیږي لسیزې راهیسې د کورنۍ پلانولو پر موضوع هڅو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یې په هره کورنۍ کې د ماشومانو د پیدا کولو اوسط کچ ټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د آبادی د چارو صندوق یا اداره UNFP هر کال د جولای پر 11مه د آبادی نړیواله ورځ لمانځي چې موخه یې د نفوس د زیاتوالي منفي اثراتو په اړه آگاهي او د ښځو ځواکمنول دي چې نړیوال آبادی کنټرول شي. په پاکستان کې د آبادی د چارو نړیوالې نا حکومتي ادارې پاپولیشن کونسل مشره ډاکټر زیبا ستار وایي د سیمې د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان آبادی په چټکۍ لوړیږي. دا وایي زموږ په ټوله سیمه کې د آبادی د زیاتېدو رفتار د پاکستان پرتله خورا ټیټ دی. په ایران، بنگلادیش، هند او نیپال کې د نفوسو لوړېدو شرحه ټیټه ده. له افغانستان پرته د سیمې په هر هیواد کې د آبادی لوړېدو رفتار کم دی، بلکې ځینې اټکلونه ښیي چې هلته هم اوس نفوس په چټکۍ نه زیاتېږي. یوازې دلته د آبادی د زیاتېدو رفتار لوړ دی. د پاکستان د آبادی د مطالعاتو مرکز څېړونکي ازرا عزیز وایي په هغه هیواد کې خلک زیات ماشومان زیږول غواړي چې د آبادی د زیاتې دو تر ټولو مهم لامل دی.
پاپولیشن جو ہے اس میں انکریز یا چینج آپ کہہ لیں گے چینج تین وجہ سے آتا ہے، برتھ سے، ڈیتھ سے یا مائیگریشن.
د آبادی د زیاتېدو درې مهم لاملونه دي: آبادی د پیدایش لویه سطح، د مړینو شرې کمېدو یعنی د خلکو اوږد ژوند کول، او یو هیواد ته د ګڼو کډوالو له ورتګ سره زیاتېږي. زموږ د هیواد آبادی په زیاتېدو ده او خلک غواړي چې زیات ماشومان ولري. موږ هر 15 کال وروسته د آبادی او روغتیا په اړه نظر پوښتنه کوو. په 1990 لسیزه کې مو چې سروې کړی وانو په هغې کې د هرې ښځې د ماشومانو د زیږولو اوسطن شرح 4.9 وه. په 2006 کال کې سروې وښوده چې دا شرح 4.1 ته ښکته شوې وه، او وروسته مو هم سروېګانې وکړې چې پکې دا کچ لږ ټیټ شوی و. اوس مهال د هرې ښځې په سر د ماشومانو اوسطن تعداد 3.6 دی.
ازرا عزیز وایي په 2013 زیږیز کال کې د نظر پوښتنې پر مهال شاوخوا 80% ښځو وویل چې لږ تر لږه 3 یا 4 بچې زیږول غواړي. نو پر دې اساس اوس هم د هرې ښځې د ماشومانو د زیږولو اوسط کچ خورا لوړ دی چې د آبادی د زیاتېدو لامل کیږي. د امریکا میشتې ادارې پاپولیشن کونسل ډاکټرې زیبا ستار د جولای پر اوومه مشال راډیو ته تایید کړه چې د زیاتو ماشومانو زیږول او د بچیو په پیدا کولو کې کمه وقفه په چټکۍ د هیواد د آبادۍ زیاتېدو تر ټولو مهم لامل دی.
ما باپ چې والدین جو ہے وہ فیملی پلاننگ سروسز اتنا نہیں استعمال کر رہے جتنے
دا وای دلته میندې او پلرونه د کورنۍ پلانولو خدمات هغه سي نه کاروي لکه په نورو اسلامي هیوادونو کې چې ورڅخه خلک ګټه اخلي. لکه انډونیشیا ډیر په خوا د آبادۍ د زیاتې دو رفتار کم کړ او ایران داسې بیلګه ده چې په شاوخوا 1500 کلونو یعنی په ډیره کمه موده کې د ماشومانو د پیدا کولو رفتار ټیټ کړ. ازرا عزیز وای په پاکستان کې له هر زرو ماشومانو څخه 240 تر زیږیدو وروسته د یوې میاشتې په موده کې مري. د نوموړي په خبره له هر 100,000 ماشومانو څخه 25 د ژوند په لومړي کال کې او له هر 100,000 ماشومانو څخه 40-50 کلنۍ مخکې مري. د څېړونکو په خبره دا د ماشومانو د مړینې لوړ کچ دی چې تر اوسه حکومت په کمولو نه دی توانېدلی. ازرا عزیز وای کله چې د ماشومانو د مړینې کچ لوړ وي نو بیا میندې او پلرونه د زیاتو بچیو پیدا کولو هڅه کوي چې ورسره آبادی زیاتیږي. خو پوښتنه دا ده چې د لوړ نفوس زیانونه څه دي؟ ډاکټره زیبا ستار وای په هر هیواد کې سرچینې یا وسایل محدود وي او چې آبادی زیاته وي یا په تیزۍ لوړیږي نو حکومتونه ولسته د تعلیم، صحت، خوړو، د استوګنې ځایونو یعنی کورونو او روزګار خدمات په اسانۍ نشي رسولی. نظر عزیز په خبره د پاکستان آبادی وار له مخه لوړ ده او د لویو ښارونو اکثر برخې له حده زیات کورونه لري او په وړو او تنګو کورونو کې له ګنجایشه زیات خلک اوسي. ډاکټره ستار وایي د کورونا وایرس جهاني وبا وښوده چې په پاکستان کې لوی او زیات نفوس لرونکي ښارونه د کلیو پرتله زیات اغېزمن شول او حکومت ټولبند ته اړ شو. نوموړي وایي له دې ښکاري چې په راتلونکي کې باید ښارونه په داسې ډول پلان شي چې پکې کورونه ګڼ او یو بل ته نږدې نه وي او همداراز د کورونو دننه زیات خلک ونه اوسي. د پاکستان حکومت د هیواد د آبادی کنټرولولو لپاره څه کوي؟ د هغه هیواد سپریم کورټ د 2013 زیږیز کال د جولای پر 4مه د بشري حقوقو لپاره د کورنۍ پر پلانولو لخپلې خوا نوټس واخیست او یو کاري ډلې وګمارله چې د آبادی کنټرولولو لپاره واضح او عملي کېدونکې سپارښتنې جوړې کړي او حکومت ته یې وړاندې کړي. کاري ډلې تر غونډو او ناستو وروسته سپارښتنې تیارې کړې او ویل چې که پر هغو عمل وشي نو تر 2040 زیږیز کال پورې به په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتېدو شرح 1.5% او تر 2030 پورې به 1.1% ته ښکته شي. په هغو کې د کورنۍ پلانولو او د کمو ماشومانو زیږولو لپاره د هیواد په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو او کلینیکونو کې د خدماتو واده شوي ښځو ته د ماشومانو د زیږون او د بچي تر پیدایښت مخکې او وروسته د روغتیا په اړه د مشورو او د کورنۍ پلانولو په اړه د او آگاهی او ورته د مشورو ورکولو په څیر سپارښتنې شامل وي چې د پاکستان د ګډو ګټو شورا د 2013 زیږیز کال په نومبر کې منزور کړي او د وفاق او صوبو پر سطحې د آبادۍ د زیاتېدو شرایط ټیټولو لپاره پلان جوړ کړ. له هغه وخت راهیسې وفاقي او صوبایي حکومتونو د تولیدي، روغتیا او د کورنۍ پلانولو پر موضوع قوانین هم جوړ کړي او تر واده مخکې سړی او ښځې ته د کورنۍ پلانولو په اړه د مشورو ورکولو اعلان یې هم کړی دی. د پاکستان د آبادۍ مطالعاتو مرکز څېړونکي ازرا عزیز وایي حکومت د آبادۍ کنټرولولو لپاره په زور په خلکو خپله تګلاره نشي منلی او یوازې د آگاهۍ پیدا کولو هڅې کولی شي.
حکومت په خلکو په زور دا خبره نشي منلی چې ماشومان نه زیږوي او یا یې شمیر محدود وساتي. حکومت په راډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو کې د کمو ماشومانو زیږولو پیغامونه ورکوي. په دې لړ کې ځینې پروګرامونه یا پروژې هم شته او موږ هم غونډو ته ځو او خلک پوهیوو. د 2010 کال په سرشمیرنه کې زموږ د آبادۍ د زیاتېدو کلنۍ کچ شاوخوا 2.4% و. اوس زموږ آبادی څه د پاسه 240 میلیونه ده، خو که د آبادۍ د زیاتېدو شرح همداسې پاتې کیږي نو په 2015 کال کې به زموږ نفوس 268 میلیونه ته لوړ شي.
د ملګرو ملتونو د آبادۍ د چارو صندوق UNFPA سږ کال د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي چې په 2020 زیږیز کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیل راهیسې په هیوادونو کې روغتیایي نظامونه تر فشار لاندې دي او په ځانګړي ډول د جنسي او تولیدي صحت څانګه خورا زیاته اغیزمنه شوې ده. په مارچ کې د ادارې له یوې څېړنې سره سم د ټولبند او د سامانونو د لیږد بهیر د اغیزمنېدو له وجې په نړۍ کې شاوخوا 12 میلیونه ښځې د کورنۍ پلانولو له خدماتو بې برخې شوې او یا ورته خدمات وزندیدل. اداره همدارز وای چې د کورونا وایرس وبا د کنټرولولو لپاره د ټولبند پر مهال پر خزو تشدد او په کوچنیوالي کې د ودولو خطرونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د نفوسو چارو صندوق زیاتوي چې په تعلیمي، اقتصادي او سیاسي ډول د خزو ځواکمنول کولای شي چې هغوی د ماشومانو د پیدا کولو په اړه خپله فیصله وکړي او په دې توګه د نړۍ د آبادۍ کنټرول شونی یا ممکن شي.
پامیر سایلو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. ټولنیزې رسنۍ ټویټر د خپلو کاروونکو لپاره د سپیس په نوم یو ځای جوړ کړی چې په کې خلک په مختلفو موضوعاتو خبرې او بحثونه کوي او دا پښتانه څنګه کاروي د فرخند اسد په دې رپورټ کې ورو.
په ټولنیزې رسنۍ ټویټر پښتنو ځوانانو او فعالانو د پښتون ټویټر میټ په نامه د جولای پر لسمه د ګیر ضلع په چکدره کې یوه غونډه وکړه چې په کې له یو نیم سلو نه زیاتو کسانو ګډون وکړ. له دیر سره تعلق لرونکي د دغه غونډې یو جوړونکی آصف خان مشال راډیو ته د خپلې دغه ناستې په اړه وایي. پر ٹویٹر د پښتنو ځوانانو ته دغه غونډې بلنه ټولو پښتنو ته ورکړل شوې وه. دوی وړاندې هم داسې ناستې کړې دي خو د دوی په وینا دا وار یې غوښتل چې زیات خلک په دغه ناسته کې شامل کړي. د دغه غونډې یو بل جوړونکی له باجوړه نظام الدین خان هم دی. په چکدره کې له غونډې وروسته یې مشال ریډیو ته وویل غواړي چې د داسې غونډو له لارې پښتانه یو بل ته نږدې کړي.
هر قسم خلق پکی شتا نمنگ دہ ہسو کلہ چمنگ دہ ملگیری راٹول کو او دیو بل سرا بیجن گلو دا جی جوڑ شی او لگا دیو بل سرا فزیکل ورلڈ کی او مقام دا 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 تعلق برابر شی او بلو بیجن دی دیو بل سرا تعارف شی دا جی دا پارم دا ہونڈ راٹول کڑے او دا یو غیر سیاسی ہونڈ دا
ل او رگزی سرا تعلق لرون کے مثل خان او رگزی وائی پختانہ دا نام نے ل وجی ٹیر متاثر شی دی او اس دا سے ہونڈو او راٹول دو تا سیات ضرورت لري.
زمونږ د پښتنو چې کوم ځوانان دي په دغو کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو د دهشتګردۍ د جنګ نه بعد د خلک په ټول پاکستان کې خورې شوي وو او هغه په دې ټول وطن کې خورې شوي وو. د سپیس او د ټویټر ذریعې مونږ دا ټول راجمع دا ټیلنټ او دا زمونږ خدمت ملګري مبارزین او په مستقبل کې دې ته مونږ یو تعمیري شکل ورکو. داسې تعمیري شکل هغه د معاشرې دپاره په خیر ښېګڼې کې د فلاح په کارونو کې مونږ
خیبر پختونخوا او قبایلی ضلع د ځوان کل د یو ښه ساتیري لپاره ډېر کم مسایلونه لري او په تیرو وختونو کې د پښتنو کلتوري او ادبي پروګرامونه هم د مختلفو وجوهاتو له کبله کم شوي دي. د پښتون ټویټر میټ په نامه د غونډې یو بل ګډونوال نواب علي خټک وایي د پښتنو لپاره داسې غونډې د وخت ضرورت دی. په سیلانی سیما چکدره کې په دغه غونډه کې د موسیقۍ بندوبست هم شوی و. سیاسی فعال ارشد افریدی وای په ټولو پر ټویټر یو بل پیژنده خو په دغه غونډه کې یو بل مخامخ ولیدل او دا د دوی لپاره داسې یو ښه موقع و چې رایو ځای شي. پښتانه ټولنه چې نام نه وهلي په تیرو نږدو کلونو کې پکې د موسیقۍ پروګرامونه هم کم لیدل شوي دي. د پښتون ټویټر میټ په غونډه کې سندرغاړي کرن خان هم ګډون کړی و. کرن خان مشال ریډیو ته وایي دا نه یوازې د پښتنو ځوانانو بلکې د هنرمندانو لپاره هم یوه ښه موقع ده چې د خپلو مینهوالو سره وویني.
گیدرنگ را جوړ ناشته را جوړ خوښ شو مچ دغه ملګرو کې ډېر زیاتره زما ملګري او زما ملګري و زما موسیقي هم اوري زما موسیقي د دین هزار قربان ډېر مزیدار ځای دی او ټولې پښتانه راټول شوي دي. خدای دې وکړي چې دغه شانتي د فیسبوک ملګري هم راټول شي او ناستې وکړي ځکه چې حجرې او هغه د حضرو هغه ناستې ولاړې خو ختمې دي. هر سړی مصروفه دی، هر سړی په موبایل کې لګیا دی. نو بیا به هم باید چې مونږ دغه موبایل دغه ایپس چې دي د دې نه د حضرو کار واخلو.
له فیسبوک سره سره په ټولنیزې رسنۍ ټویټر هم ګڼ پښتانه سړي او ښځې موجود دي. د پښتون ټویټر میټ په نوم د غونډې جوړوونکي وایي دوی به هڅه کوي چې پرانوالو غونډو
مشال لوی تاسو غوږی د غرمې دولس نیم بجې شوی دی. عبدالحی کاکړ نه د خبرو لنډیز واورو.
د پاکستان د فوج ویان د افغان طالبانو لخوا د افغانستان 15% سیمو د نیولو ادعا مبالغه بللې ده. پرون د پاکستان شخصي ټلویزیون ARY سره په ځانګړې مرکه کې د فوج د عامه اړیکو ادارې مشر میجر جنرل بابر افتخار ادعا وکړه چې د طالبانو د افغانستان له 15% څخه وخت تر 50% ځمکه نیولې ده. افغان حکومت له اروپایي هیوادونو خواست کړی چې طالبان لخوا د تشدد زیاتېدو د کورونا وایرس له کبله دې حق هېواد ته تر راتلونکو درو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدنې وزارت د جولای 13 نیټه بیان کې ویلي چې جنګي وضعیت او د کووډ-19 ناروغي درې څپې په هغه هېواد کې اقتصادي او ټولنیزه نارامي رامنځته کړې ده. د پاکستان روایتي هلال کمیټې اعلان کړی چې لوی اختر به د جولای پر 21 نیټه وي. پرون په کراچۍ کې د روایتي هلال کمیټې غړو د موسمیاتو ادارې په مرکزي دفتر کې د ذوالحجه میاشتې د لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبري غونډې کول چې میاشت نه ده لیدل شوې. په پاکستان کې کرونا وایرس په تیر شواروس کې 24 کسان وژل دي. د دې هېواد صحت څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 کسان د کووډ په ناروغۍ اخته شوي خو په همدې موده کې 9 ورڅخه رغېدلي هم دي. چارواکي وایي د سومالیا په پلازمینه کې ځانمنګي برید لږ تر لږه 8 کسان وژلي. د جولای 10 د برید زمواري توندلارې ډلې الشباب منلې ده. د سومالیا د پولیسو ویان صادق امام علي ویلي چې د حملې هدف د موغادیشو د پولیسو کمشنر وو خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی.
دا خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ واوریدو. لرمن سرسام اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزی خبرونه لرو. نو لومړی به د خصو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې خبرونې ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره فرخند اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د یوې سروې په اړه خبرې کوو چې وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورنۍ تشدد او د ناموسي وژنو په پیښو کې یو سلسله ریښه ځای وژل شوې دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن په خپل یو سروي کې وایي چې دوی په صوبه کې د 193 داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر ښځو د کورنۍ د غړو لخوا تشدد شوی او یا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. دغه سروي رپورت د جون پر 28 خپور شوی دی. د دغه ادارې یو مشر عاصم ملک مشال ریډیو ته وایي د دوی د معلوماتو له مخې په صوبه کې د ښځو د خود شانو یا ځان بچنې په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مونږ په دغه حواله سره 193 کیسونه چې کم دي دغه جاج غسته دي په خیبر پښتونخوا کې چې پاکستان کې چې کوم څلورو صوبو کې مونږ دا سروي کړی دی په دغه سروي کې خیبر پښتونخوا په دریم نمبر دی. نو خیبر پښتونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کم دي د کلینګ دي او دا کلینګ چې کم دي وجل دا زیات تر د آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دي او د سره سره چې دی جیداد او د رشتو حوالی سره چې کم دی کمی شخړې چې پیدا کیږي پاغي په وجه چې کم دی د خزې وجه شوې دي او دې کې بل وجه چې کم زیات تر دی هغه د خودکشي رجحان دی په خیبر پختونخوا کې د خودکشي رجحان سره چې موږ کم تحقیق کو نو پاغه تحقیق پر وړاندې کې لکه موږ ته دا معلومه شو چې زیات تر چې کم دی خودکشي چې خزې کیږي کم آنر چې کم دی هغه انوالو وي او د رشتې او د نورې جیداد تنازې چې کم دی دا دغه وجه جوړي
د اورت فاونډیشن دغه ریپورت له مخې یوازې 13 خزې په پیښور کې په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي بلخوا آسم ملک وايي په خارونو کې پر خزو د تشدد پیښې زیاتې ریپورت شوې دي
زیات تر کې سونه چې کم دي دا د پیښور غونې خار کې چې تعلیم شرم ملته کې زیات دی او د خارې علاقه را آ کې سونه ریپورت شوې دي نو دیکې موږ دانش ویلې چې دیکې د شهر یا د تعلیم سمجه ده او اصل کې دا دی چې چونکی خاریو کې آگاهي زیاتې وي خلکو کې شعور زیات وي دا سې کې سونه چې کم دي د غیر رپورټینګ زیات کیږي خو دین علاوه چې د کلی کلی کمې لکې دي لکه چرسدا نوخار هریپور په دغه ځای کې داسې کیسونه کم رپورټ شوي دي هغې وجه چې کم دی هغه تاسو پته لري چې دلته کې چې زمونږ کم رواج دی لکه داسې کیسونه نه رپورټ کړو تڼې ته یا پولیس ته یا هسپتال ته چې کم دی هغه کیسونه نه راځي نو په خاریو کې چې کم دی د رپورټینګ لږ زیات دی
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي له کله نه چې کورونا وبا پیل شوې ده په کورونو کې د ښځو ژوند هم متاثره کړی دی د تکړه قبایلي خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاه د جون پر 20 مشال ریډیو ته وویل د کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوي دي دوی له اقتصادي مسلو سره مخامخ شوي نو ځکه په کورونا کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی
پوسټ کووډ 19 او پری کووډ 19 نو پوسټ کووډ 19 چې دی نو هغه د وجې سره ډومېسټک وایلنس یعنی په کور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېر زیاتې شوې دي اور سره چائلڈ ابیوز هم زیات شوه دي اور جابس لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوه دي نو د دې هر څه د اکنامیک سټرس او سوشل سټرس په خوځو معنی یو ډایرکټ امپیکټ دی
پوسواد کې د خوځو د حقونو لپاره یو کارکونکي نیلم رحیم مشال ریډیو توای پوسواد کې هم د کورونا وبا له وجې پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی نیلم وايي د پخوا په نسبت اوس داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي
پسواد کې کومګو کورونو لکه کم چې د کرونا دور وو د کرونا پټان کې چونکی پر خلکو باندې معاشي وو ډیر زیات وو لاک ډاون لګیدل وو د خلکو سره د خوراک خاص سیزن چې دوی نو هغه نو په خلکو بوج ډیر زیات وو د سړو کاروبارونو باندې شی وو لاګې د وژن نه چې دوی نو په کم کورنۍ چې کم تشدد دی پای کې ډیر زیات چې دوی نو زیاتې راغلي وو ډیر زیات بکېدو سړي په کور کې وو پاو باندې بوج وو هغه چې دوی نو لکه د انکم نسسري نه وو او لکه ماشومان چې دوی نو هغه کورونه کې وونه د دې وجنه چې کور کې اجن جګړې وي هغه ډېر زیاتې سیوا شوې وي او ډېر زیاتې چې دینو مسلې مسائل راغلي وي په دې دوران کې د خزې خاون درمیان کې چې هم جګړې یا کور والا سره چې دینو هغه سره هم لکه جنگ جګړې دا چې دینو په مختلف پولیسو تاڼو کې چې دینو دا رپورټ کړل شوی دی
نیلم رحیم مشال ریډیو ته دا هم وویل د خیبر پختونخوا حکومت کسه هم پر خزو د تشدد د مخنیوي په اړه قانون جوړ کړی دی خو د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د پوهاوی زیاتولو زیات ضرورت دی
خلک چې دی اوس لږ ډېر په دې مبارکه کې پوه شوي دي خو چونکه بیا هم دلته کې د شعور کمې دی دا سن پنوم چې کم فرق کیږي هغه دلته کې لاشته منفي سيزونه منفي رویې دي چې دا وی د وژن اوس هم دا تشدد چې دی او خلک په دې کې او خلک په کلک ولاړ دي
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونگ پا دی پروگرام کی دا اورت فاؤنڈیشن دا هغا وروستی سروے پا اڑا خبری کو چی تر مخی پا خیبر پختونخوا کی پا تیر یو کال کی دا کرونا وبا پا دوران پر خوزو دا تشدد پا پیخو کی زیادوالی راغلی تی اوریدونکو مونږ په دې اړه د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړي عائشہ بانو سره هم خبرې وکړې. عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي حکومت یې د کورنۍ تشدد خلاف قانون جوړ کړی او کوشش یې دی چې پر ښځو د هر قسم تشدد مخنیوی وکړي.
ډومیسټک وایلنس بل چې کوم دی دا زموږ د پی ټی آی ګورنمنت دپاره یو ډېر لوی او ډېر غټ یو مایل سټون چې کوم اچیو شو چې زموږ څومره هم ډومیسټک د دې یو پورا ډېر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي, کم څنګه به غیت اپروچ کوي, څنګه به غیت کمپلینټ لیږل کیږي او بیا د دې د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي چې کوم هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیږل کیږي. به هغه په دوران کې دا کمیټي چې کوم ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به د زنانه او ته یا چې کوم کمپلینټ دي هغه ته لیګل ایڈوایس, لیګل اسسټنس, میډیکل اسسټنس او هغه ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي, هغه ته چې د پروټیکشن هوم ضرورت دي, د سزي پناګا ضرورت دي, چې هغه ته الګ الګ سکیورټي پکار ده, نو هغه ټول اسسټنس چې کوم دي هغه به هم د دې کمیټي په ترو باندې به دي ته بکی کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري په 15مه پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون منظور کړی دی. بل خوا په خیبر پختونخوا کې د اورت فاونډیشن د دغه سروې تر مخه په تیر یو کال کې لسلور ډیر شخصو سره جنسي زیاتې شوې او اول لسته خزو د تختونې پیښې رپورټ شوې دي. د دغه شمیرو تر مخه په خزو د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په پیښور کې رپورټ شوې دي. مونږ د پیښور های کورټ شوی وکیل مهوش موهب کاکا خیل سره په دې اړه یو مرکه کړې. اوریدونکو, مهوش زیاتره داسې کیسونه اخلي چې پکې پر خزو تشدد شوی وي او یا د ځینو نورو کورنیو مسلو سره مخامخ وي. له مهوش نه مو په سر کې دا وپوښتل چې آیا دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي چې پکې پر خزو تشدد شوی وي او یا وژل شوی وي؟
کورونا د وجه نه خو لږ زیاتې چې کوم دې قتل شوی دی, چونکې زیات تر خزو د کورټ هم نشي راتلی چې دې کې د فیملی کیسز هم زیات شوي, خو کورټ ته چونکې کورټ بند و نو راتل هغوی لپاره دلته ګران, نو کیسز چې کوم دې زیات شوي او د کورټ په لور شم دلته چې کوم دې نو راشم زیات شو, هغې د وجه نه کوم دې په کورټ باندې برډن دی, اوس چې کوم دې ډېر سندي ته لونګ ملاوي نو دا ایشو.
او مهوش, په پاکستان کې لکه د تیر یو نیم کال نه چې کله د کورونا وبا راغلی ده نو عدالتونه هم وخت په وخت بند شوي دي, نو د داسې کورنۍ شخړو په کې سونو باندې داغي ساسر پیوته
چې کوم فاملی کې سپندې مودل دا د مینټیننس کې کوم چې کوم ماشومان د مینټیننس ملاوي دا هر میاشت دا وي د بنتی د پاره هغه باندې شند هغه د وجنا خو دې ډیر زیات په دې سفر شوې دا وي د سولوشن نو شوې د اپریشن نو شوې تر مینټیننس کې چې زو هغه کې ډیر زیات پرابلم تو دې خو ته هم دې چې څه څه دي سو هغه د وجنا هم چې کوم دې جنگ جګړه زیات شوې دې خو خاندان نو کې سپریټډ وو بټ از امریکن ریزولو نو د ماشومان د نه څه څه پرابلم د پاره هم دې کې مسلې چې کوم وینا هغه زیات شوې کې دا مسله ټولو نه کټوه د مینټیننس نه حال سره چې کومه وا دی وجه نه فیملی کې مشوز رالل دی د وجه نه زه ویلی شم چې ډومیسټک وایلنس کافی زیات شوی.
او مې وش عدالتونو ته چې کومې داسې کیسونه راځي نو په هغه کې چې کومې ښځې وي هغه ورکینګ وومن وي, یعنی په دفترونو یا نورو ځایونو کې کار کوونکې ښځې وي, کنه هاوس وایف, یا په کورونو کې چې کومې ښځې وي هغې شمېره پکې زیاته
وي. ګورېږي مخ واغه چې کومې هاوس وایف دا وایي کیسونه به کم اوس اویرنس زیات شو, نو د هاوس وایف کیسز هم شته دي او د ورکینګ وومن کیسز هم شته دي. او دا چې کوم دې څه داسې نه یې مجھے 20 او 70 ریشو کې دي یا 30 70 ریشو کې دي زیات اویرنس سره سره فیملی کیسز کې وخت تر وخت چې کوم دې زیاتې کیږي لګیا دي. دا چې اوم ډېر کیسز دي د واده یو
خبرو کې ذکر هم کو عدالتونو ته چې کوم داسې کیسز راځي هغه زیاتره وجوهات سي زمونږ په صوبت
یو ایشو دار چې خاندان خپل خدمت مینټین کوي نه ودونه خو ورته روکي او بیا هغه ضرورت ژوندۍ چې کومه ده هغه هغه نه پوره کوي او بیا چې بچو شي نو دا هغه هم مینټیننس نه کوي. په بهر ټکول والا کیسه زوم دي کېشته دي ډېر ایجوکیټډ ډاکټرز دي موږ سره پروفیسرز دی چې کومو خو باندې ډومېسټک ابیوز چې کوم دی فزیکل ابیوز هغه باندې کوي په کار کو نه ده چې نور خلکو ته دې سبق کوي چې دا کار م کوي یا ډېر غټ غټ ډاکټران هغه وی چې زموږ ما سره موجود دي چې خپل خو باندې والټا کول کړی دي او کیسونه هغوی سره راغلي جمع کړي دي دا چې ما سره پروفیسرانو کیسونه هم دي چې ښه پیسې ګټي او خپلو بچو باندې او ښځې باندې چې کوم دی خرچې نه کوي خو دا هغوی خرچ نه وچي دا کیسونه چې کوم دی بیا موږ سره ډاکټر دلته راځي هو چې اویرنس زیات شو ښځو ته پته لګي دي کس سره د ما فیوچر نشته دی هم دا والټا کول دي او مینټین کوي مینا خو لیټر آن بم د ایشو دي نو ښځو چې کوم دی نو هغه دا بهتره ګڼي چې هغوی راشي او په کورس کې دي نه میرج چې کوم دی خپل ډیزولف کیا ډېره مننه
بهوش
نه یو موست ویلکم کې دي ډېر مهرباني په دې
باندې
باندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو موږ تاسو ته د دې اونۍ په تاند هیله کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د هغه سروې ریپورت په اړه معلومات ترکول چې تر مخه یې په تیر یو کال کې د کورونا وبا په دوران په دغه صوبه کې د خزو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډنونو کول لږمنه سره سم وزرته دویمه اونې ز خبرونه قانوني لاري در خبرو د خبرونه تاسې لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ هر اونې جوړوي نو راځي چې د دې اونې قانوني لاري خبرونه ته غوښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونۍ د خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاوونه ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونی پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټه نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1925 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1925 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکي عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1925 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1925 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل وو خو د 25 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر سوال شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره د
چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې. خو د دوه شپېتو چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار یو کړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام احمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی و، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د شپږ پنځوسم او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخواني ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1922 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د ده په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی و.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسی قانون جو آئین جو کړو چې نو به آئین وو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر حال تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئین وو. نو ته دا ایوب خان دا وایي چې پاکستان چې د هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته د ضرورت شته نو هغه وایي چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزې ته به ووټ اچولو حق نه وو، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دی به صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او شپاړس آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دوشپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی و. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د دوشپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی و.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بدستی قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوی وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ ہگا آئین برداشت کرے ضرور ہو او دا ہگا مطابق انتخابات ہم شوی ہو، ایوب خان چپ غیر مستقیم توگا دا ولسمشر ٹاکل لپارا دا بنیادی جمہوریت کم چوکاٹ جوڑ کرے ہو ہگا ناکام شو، زکا چی دلتا باید آئین پارلیمانی وے خو ہگا یو صدارتی آئین ہو، نو ہم دا وجوا چی اولس دا نغختل چی دا ملک ٹول واک و اختیار دے دا ولسمشر پلاس کی وی.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کو منظور نہیں تھا.
پاکستان چی جوڑ سوی و نو دا ضروری گنل سوی و چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1922 په آئین کې د حکومت نظام له پارلمانی څخه په صدارتي اړولې و. افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشالا لګولې و او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی و.
حقیقت کې د مارشالا چې تاسو لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا و چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شو چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی و چې څلور پنځوسم کې آواز جوړ شو، نومې نیشنل پارٹی وه. او بیا په اوپر جوسم کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو، دې نوم نیشنل عوامي پارٹی و. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو. نو دې پارٹی دا امکان و چې دوی انتخابات کې دې وګټلې او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدې یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانا دوی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې، حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وی چې مونږ اقتدار لاس کې واخلو، خو حقیقت کې پاتې سوی چې دا دویمه خبره چې ماته سوکړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامي پارټي چې پاره کې پاچا خان خان شهید پدې کې بھاشانی صاحب، قصوری صاحب، جی ایم سید، غوث بخش پزنجو او ټول ډیر ستر لیډران شامل وو او ولسونه هم شامل وو. نو دې پارٹی د مخنیوي لپاره اصل کې دا مارشالا لګول.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلي ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي، دا سنوي خبره نه ده. که مطلب لکه مشرف او قاضی الحق او نظام ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټی جوړه کړې وه، او که مشرف او نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارټي وه.
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی و. خو ډاکټر زبیر مسعود وای د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د دې په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفاف توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې په ملک ته تنازک حالات نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی. نو دا آرګومنت چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنت دی چې مسلسل هیستوریکلی په پاکستان کې د اودي ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې او که د ضیاءالحق په وخت کې او که د یحیا په وخت کې او که د مشرف په وخت کې، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو کامونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني، جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل اون پارٹی بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د آئین لپاره خپل مطالبات کښېښول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل شي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمی وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات چې دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې شي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچ چلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشی وای چې هم به د ولس بنیادی حقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان سوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنګالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به وي او دا ملک به داسې یو ملکي چې دا به بالکل د خپلې ازادۍ او د خپلې خودمختیارۍ او د سماجي عدل او انصاف د امن او د ترقۍ پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15 په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضې تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو دا